پېښور کې د شپې 11 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو. سر ټکی په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي د بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایی روانه ده. جسټس قاضي فایز عیسا د پاکستان د نوي چیف جسټس په توګه لوړ کړی او ایټالیا پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د ناقانونه کډوالو د مسلې د حل په برخه کې ورسره مرسته وکړي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پختونخوا کې بجلی ورکوونکي اداره وابډا وایي پولیسو د بجلی د غلا او بلونو نه ورکول په تور 103 کسان نیولي دي. د ادارې د سپتمبر پر 14 له 2 راهیسې د روانو کاروایانو تفصیل ورکول په وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي په صوبه کې د بجلی بلونو نه ورکوونکو څخه 213 بلیونه روپۍ ترلاسه کړي او د 98 کروڑ روپو جرمانه لګولې دي. د ادارې ویان حیدر علي د سپتمبر پر 14 مشال لوته ویل چې دوی د درغلیو په تور د وابډا اړوند ادارو 12 چارواکي هم له دندو لري کړي دي.
کوم ځای کې دا هغه غلا ده د هغه د بار چې کوم نه مو په یو شخص کې مت او خپل ولادي مين هم کته په دا کې ملو حیا سره دا غیر په ځای سره چرته کې تف کې مو د مو په بګیدا دا ریټ سره شو پاس فورې دا ویټ سنچ فورې ټرمینیشن فورې تاسو د شوې دی وګیدا.
هغه معلومات چې وابډا پاکستاني ورسره ته ورکړي خي چې د ادارې تر سلو زیاتو کسانو کارخانو او کاروباري مرکزونو پر ضد د بجلی د غلا مقدمه درج کړي دي. د پاکستان سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا نن د دې هیواد د نوي چیف جسټس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوي په اسلام آباد کې په وغونډه کې له نوموړي د دې دندې سوګند واخیست. قاضي فایز عیسا د پاکستان 9 چیف جسټس په توګه د جسټس عمر عطا بندیال ځایناسته شو. بندیال د نوي چیف جسټس د لوړې غونډې ته نو ورغلی. قاضي فایز عیسا په 1955 کال د بلوچستان په پښین کې زیږیدلې او لوړې زده کړې په برېټانیا کې کړې دي. پاکستاني ډاون روز پاڼه لیکلي چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته ګڼ چیلنجونه مخې ته پراته دي چې پکې د ورکو کسانو ستونزه په سپریم کورټ کې د 55,000 قضیو هوارول او سیاسي مقدمې او د ملکي او پوځي عدالتونو ترمنځ د ټکر موضوعات شامل دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوالحق کاکړل په 15 ورځنۍ دوره امریکا ته روان شوی. د وزیر اعظم دفتر نن په یو بیان کې وویل کاکړل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون او د ځینو ملکونو له مشرانو سره لیده کاته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به د سپتمبر پر 2 کېږي، خو انوالحق کاکړل به تر هغې مخکې په امریکا کې له پاکستاني سوداګرو سره ګوري او همدارنګه د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په یوه نړیواله غونډه کې ګډون کوي. کاکړل د سپتمبر پر 14 امریکا غږ ته په یو منکه کې ویلي چې په دې سفر کې به د سیمه ییز امن په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړې وه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له ناټو ځواکونو څخه د پاتو وسلو په اړه له امریکایي چارواکو سره ځکه خبرې نه کوي چې هغه په قصدي ډول نه دي پریښول شوي. کاکړ 13 میاشتې دا کړې وه چې په افغانستان کې پاتې وسلې ترهګرو ډلو ته په لاس ورغلي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا وسلې د ټولې سیمې او نړۍ امنیت ته خطر جوړوي. په کابل کې طالب چارواکو بیا ویلي چې لاس ته ورغلي وسلې د هیڅ چا لپاره خطر نه دی او د افغانستان خاور به د هیڅ یو هیواد پر ضد نه کاریږي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي. وزارت د سپتمبر پر 14 په یو بیان کې ویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره نور څه نه لري، خو امریکایانو ته خبرداري ورکړې چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو تښتولو یا د هغوی پر وړاندې د تشدد کېدو خطر ډېر دی. د یادونې ده چې 13 د طالبانو حکومت په غور ولایت کې د نړیوالې مرستندوی ادارې IAM اتلس غړي عیسائیت تبلیغ په تور نیولې ول. د سرچینو تر مخه په او کسانو کې یو امریکایي وګړي هم شامل خو IAM په یو خبر پاڼه کې پر خپل کارکونکو لګیدلې تورونه به بنیاد او دروغ بدلې دي. د ادارې زیاته کړې چې له 55 کالو راهیسې په افغانستان کې خیریه کارونه کوي. د ایټالیا وزیر اعظم جورجیا میلونی پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د کډوالو مسلې په حل کې له حکومت سره همکاري وکړي. هغې نن په لامپیدوسا ټاپو کې د اروپایي کمیشن له مشرې اورسلا وون درلین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه باید د کډوالۍ د چیلنج پر وړاندې په شریکه کار وکړي. دا په داسې حال کې چې په تیرو 3 ورځو کې له شمالي افریقا څخه په 199 کښتیو کې 8,500 کډوال د پناه اخیستو لپاره لامپیدوسا ټاپو ته رسیدلی دی. دا شمیر د ټاپو د ځایي اوسیدونکو تر اغېز زیات دی. د ایټالیا سرې میاشتې ویلي په ټاپو کې د کډوالو د 400 کسانو د ساتنې په مرکز کې دا مهال 1500 کسان اوسي. ایف پی خبري ایجنسی لیکلي چې دا کال له شمالي افریقا څخه ایټالیا ته تلونکي 2000 کډوال په اوبو کې ډوب او مړه شوي دي. او وروستۍ خبر د کرکټ چې د هند کرکټ لوبډلې سری لنکا ته د 500 کرکټ ایشیا کپ په پای لوبه کې ماتې ورکړه. د سپتمبر پر 18 د نن په کولمبو کې شوې د لوبه کې ټاس سری لنکا وګټه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د سری لنکا ټولو لوبډله په 14 اوور کې په 50 منډو آؤٹ شوه. د هند توپهونکو یا بیټسمینانو د سری لنکا ورکړې هدف په 6.1 اوور کې پرته له کومې وکټې له غورځولو پوره کړ. د اګست پر 13 پیل شوې د ټورنمنټ کې د افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او نیپال لوبډلې هم خو ځینې په لومړي او ځینې په دویم پړاو کې له سیالیو بهر شوې. د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. په سوات کې د ابدا چارواکي وایي د پولیسو په مرسته یو شمیر بجلی غلا کوونکي نیولي او د ګڼو نورو پر ضد مقدمې درج کړي دي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د بجلی د غلا په چارو کې د ابدا ملازمین لاس لري.
عام کړه بجلی نه پټولی شي او نه دا کار کولی شي چې څو پورې ورسره د ابدا عمله شامل نه وي.
د پاکستان نیوی چیف جسټس قاضی فائز عیسی نن د خپلې دندې لوړه وکړه. په دغه معلومات درکو، د پاکستان نگران حکومت په ملک کې د قاچاک یا سمګلنګ ختمولو هوډ ښکاره کړی دی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي حکومت باید د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې اساسي کارونه وکړي.
زموږ خپل اکانومي سټرکچر پرابلمز دي چې کله پورې موږ غني ټکړي ایراني تیل دي هغه دومره غټ څنګه معنی اویلیبل نه دي.
او د سواد په سیلی شریف کې د کتابونو د مخکتنې غونډې ویناوالو د مورنیو ژبو د ارزښت په اړه خبرې کړي.
کامونه په جبه ژوندي وي او چې جبه ترې واخلي هغه کامونه هم ورک شي. موږ د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. اردوونکو، نن د پاکستان نوی چیف جسټس قاضی فائز عیسی د خپلې دندې لوړه وکړه، سوګند پورته کړل. د جسټس قاضی فائز عیسی د سوګند پورته کولو دستور په ایواني صدر کې وشو چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی له هغه سوګند واغست. په دې موقعه د لاغ سره د قاضی فائز عیسی سره دغه میرمن سرینا عیسی هم موجوده وا. چیف جسټس قاضی فائز عیسی د بلوچستان د پښین دی، هلته پیدا شوی دی خو لوړې زده کړې په برتانیا کې کړې دي. دا چې د چوکایت له ترلاسه کولو وروسته چیف جسټس له کومو مهمو چیلنجونو سره به مخامخ پاتې شي په دې اولو ورځو شپو کې چې دی به نوی چیف جسټس شو. په دې اړه موږ نن له خپل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي، هغه راته دا نظر راکړه.
د ټولو نه لوی چیلنج په سپریم کورټ کې دننه د قاضیانو ججانو د اغي متحد کول دي، ځکه که په خپل قاضی فائز عیسی وګورو چې اوس مشر قاضی دی، چیف جسټس دی، د خلاف چې کله لکه د پخوانی حکومت کې یو ریفرنس دایر شوی وو د صدر لخوا چې صدر تنه حلف مو واخست، نو بیا درې کاله تقریبا د اډو په یو بنچ کې چې کوم جسټس لکه دی نو بیا اغست په یو بنچ کې هم، او بیا که مثلا تاسو بیا دی حکومت یو کمیشن جوړ کړو د نگران حکومت، نو دا چې کله هغه اډیو را لی هغه میس د ټلیفون چې افشا شول د ځنې خلکو چې پکې د پخوانی د خواښې مو، نو هغه بیا کار نه منې کړ. دغه نو مګر اولنې د ټولو نه مهم چیلنج دی متحد کول خپل ججان. یو دویم دا چې تاسو په در پاکستان کې چې په حق کې فیصله وشي، سیاسي مشرانو په حق کې، د فوجانو په حق کې، جنرالانو په حق کې خوشاله وي، خو چې کله فیصله د هغې خلاف وشي نو بیا هغې خفم وي. بیا په سوشل میډیا باندې، په ټولنیزو رسنیو باندې مهم هم دا لکه چلیږي، بیا دوی ته بیا نه ګوري چې دا چیف جسټس یې څوک دی. او بل ګوره لوی چیلنج یو بل دی. نو یو خو دغه چیلنج شو چې څنګه به دغه فیصلو کې دی هغه یو بیلنس قائمه یو څنګه فیصله کی بل ګوره تاسو پته را چی سپریم کورٹ ته ټول نه لوی چیلنج یو دام دي چې خپل فیصله عملی کړ چې ریټایر شو هغه تاسو باید دوی چې یو فیصله کړو چې د مئی په 14 دی په پنجاب کې د صوبایي سمبلی انتخابات وشي لیکن هغه فیصله عملی نشو د پی ڈی ایم حکومت هغه عملی نه کړه د انتخاباتو کمیشن هغه سره دلیل خو فیصله خو راغلې وه نو دا بیا هم یو چیلنج دی چې څنګه به دوی د موجوده چیف جسټس او دغه نور ججان ملګري خپل فیصله بیا عملی کولی شي
تصور دل اور دن کچھ دا پاکستان نیو چیف جسٹس جسٹس قاضی فیضی صاحب نن پہ اسلام آباد کے خپل دند سوگند پور تک کرل نوموڑی دا پاکستان په بیلا بیلو دولتونو وفاقی شرعی عدالت او سپریم کورٹ کے ویش کال دا وکیل او قاضی په توګه کار کړی دی دا قاضی فیضی صاحب ژوند او کار په اړه معلومات دا راشد خټک په دې رپورٹ کې ورو
جسٹس قاضی فیضی صاحب دا پاکستان نیو وشتم چیف جسٹس دے چپٹ پاکستان اکتوبر 1959 کی پپیٹا کے ذریعے دلے دے دا جسٹس قاضی فیضی صاحب پلار قاضی محمد عیسیٰ دا پشون اسے دن کے دا بلوچستان سے تعلق پرون کے لومڑائی کا سوچ دا بریڈلا ڈگری تر لاسا کرے وا دا تحریک پاکستان مخکخ او دا محمد علی جنان اس دے مل گرے دا بریڈلا ڈگری اخستو او لندن نے بیرو رتون پس پا بلوچستان کے دا آل انڈیا مسلم لیگ بنیاد اخے ہو جسٹس قاضی فیضی صاحب لومڑائی اس دکر پکویٹا کو کے او بیا کراچائی تلاڑ ہلتے دا کراچی گرامر سکول نا او لیول او اے لیول امتحان نا پاس کرل دا کراچی نے دا قانون د لوړو زده کړو لپاره لندن تلړ او دا انز اف کورٹ سکول لانا دا بار پروفیشنل امتحان سرته ورسو دا قانون د لوړو زده کړو نه پس جسټس قاضی فیضی صاحب په 10 جنوري کال 1950 کې په بلوچستان های کورٹ کې وکالت پیل کړو او په مارچ 1998 کې د سپریم کورٹ وکیل شو دا اوویشت کلن وکالت په دوران کې د بلوچستان های کورٹ بار ایسوسیشن د سند های کورٹ بار ایسوسیشن او د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن غړی پاتې شوی دی د وکالت په محل په ډیرو پیچلو مقدمو کې د های کورٹ او سپریم کورٹ د مرستندوی په حیث هم کار کړی دی او په ځینو نړیوالو مقدمو کې هم رول لوبولی دی جسټس قاضی فیضی صاحب په لومړي ځل په 3 نومبر کال 2001 کې هغه مهال د رسنیو موضوع وګرځېدو چې د هغه وخت صدر جنرل پرویز مشرف په ملک کې ایمرجنسی یعنی بیړنۍ حالت اعلان کړ او ججانو ته د پروویژنل کانسټیټیوشنل آرډر یعنی پی سی او لاندې سوګند پورته کولو امر وکړ جسټس قاضی فیضی صاحب د پی سی او لاندې حلف اخیستلو نه انکار وکړ وروسته د سپریم کورټ لخوا د ایمرجنسی حکم غیر آئینی وګرځول شو د پی سی او ججانو استعفاګانې ورکړې او جسټس قاضی فیضی صاحب په 5 اگست کال 2009 کې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړ شو چې تر 2014 کال پورې په دې منصب کار وکړو په 5 ستمبر کال 2014 کې د سپریم کورټ د جج په حیث سوګند پور تکړو د جسټس قاضی فیضی صاحب د پاکستان د چیف جسټس جوړېدو په حق د سپریم کورټ وکیل او د پاکستان بار کونسل غړي ایډوکیټ منیر کاکل مشال لډیو ته ویل
په دې کې خوشک نشته چې د قاضی فیضی صاحب د بطور چیف جسټس الیویشن او بیا دغه تعلق له بلوچستان سره د خلکو خو ایکسپیکټیشنز یا امیدونه دي اوورال د پاکستان ز او بلخصوص د بلوچستان خو بهخي ډیر دي د چودری افتخار بعد د بلوچستان ز د نمائندګي اور ملاوجي د او کچیر د عدالتي سیستم کم وقار چې توسه پوری بایله لري خلک اعتماد رو باندې کوي نه نو دغه د اعتماد د بالدو د پر قاضی صاحب باندې قاضی صاحب ز امیدونه هم ډیر دي او ذمہ داران ہم ڈیر دی
جسٹس قاضی فیضی صاحب پاکستان عدالتی طریقہ کا یاد سہرا تھا ڈیر مہم پریکڑے کری دی پدے کے دا میموگیٹ سکینڈل دا پر جوڑ شوی عدالتی کمیشن مشری پکویٹا سیول ہسپتال کے دا زنمرگی برید دا پلٹونو کمیشن مشری اور تحریک لبیک پاکستان لخوا دا فیض آباد دا پرلت پاڑا پریکڑا شامل دی دا پاکستان صدر ڈاکٹر عرف علوی دا روان کل دا اکتوبر پا 15 نیٹا دا چیف جسٹس پتو کا دا جسٹس فیضی صاحب دا نم منظوری ورکڑا دے با پا 15 اگست کال 2014 کی ریٹائر کی گی جسٹس قاضی فیضی صاحب اسلام آباد کے دخپل میرمن سر اسی گی دو اولادون اویول مسائل ری راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د خیبر پختونخوا د بجلی او برېښنا ورکوونکي اداره وابډا وایي په ټولو صوبه کې د بجلی غلا کوونکو د بلونو نه ورکوونکو پر ضد کاروایی روانې دي. د دې ادارې په خبره له 100 زیات کسان د بجلی د غلا په تور نیولې دي او جرمانه کړې دي. د ملکن ډویژن بجلی ادارې مشر بیا وایي په 13 ورځو کې د 250 بجلی غلا کوونکو پر ضد مقدمه درج کړې دي او د 1,63 نورو کسانو پر ضد هم کاروایی دوی لګیا دي کوي. بلخوا ځایي کاروباریان وایي په سیمه کې د بجلی غلا په ولسی کچ کمه ده. حکومت د بجلی نرخونه ډیر پورته کړي دي. دوی تور لګوي چې عام خلک نه بلکې د وابډا ملازمین او د ځینې سرکاري محکمو چارواکي په د بجلی د غلا په چارو کې ښکیل دي او باید د هغوی پر ضد هم کاروایانې وشي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د بجلی ورکونکو ادارې واپډا د خیبر پختونخوا لخوا جاری کړی شي معلوماتو تر مخه صوبه کې په ټولو ضلعو کې د بجلی پټونکو په ضد کارروایي روانه ده. د ادارې لخوا جاری کړی شي معلوماتو تر مخه تیرو څو ورځو کې 2203 ځایونو کې ناقانونه بجلی اغستونکو بې جنګلو شوي چې پکې 122 کورونه 115 کاروباري مرکزونه او 15 کارخانه شامل دي. په دغه لړ کې 1100 مقدمې درج کولو درخواست شوې چې پکې 1515 مقدمې درج شوي او 178 نیولای شي. دغه رنګه 98 کروڑ روپۍ جرمانی لګولای شي او بقایا جاتو کې 213 ملیون روپۍ وصول کړی شي. د ملکن ډیویژن بجلی محکمې مشر مجاهد خان د ستمبر په 18 مشال لري ته ویلي چې د حکومت واضح پالیسي ده بجلی پټونکو او بل نو ورکونکو په ضد به اپریشن روان وي. سوات چیمبر اب کامرس پخوانے مشر او ځایی سیاستوال یوسف علی وای چې په دې ورستو کې د بجلی نرخونه دومره زیات شوي چې عام خلک څه کوي درمیانه درجه خلک هم بل نشي ورکولای. دی وای چې د بجلی غلا د ټول نه زیاته سرکاري ادارې او د بجلی ورکونکو ادارې اهلکار کوي او بیا دغه په تاوان کې د بجلی نرخونه پورته کولو کې عام خلک ځپلې کیږي.
سرکاری دفاتر کی زمنگا دا انتظامی زمنگا دے وادا افسران دی وادا لین مینان سونا بجلی تھی جی اور سونا بجلی آگا پتہ ہی اور آگا یو یو لین مین کر دی تھی معلوم دی کہ آگا دری دری سنو بنج بنج کورون ہو کنیکشن اور کری دی اور آگا باقاعدہ آگے نا منتری
بلخوا د بجلی ورکونکو ادارې واپډا د صوبه خیبر پختونخوا مشر ترجمان حیدر علی مشار ډېر ته وایي چې دوی ټوله صوبه کې د هغو ټولو خلکو په ضد کارروایي کوي کوم چې د بجلی په غلا کې ککړ وي. ده وویل چې عام خلک هم واپډا ته خپل شکایت کولی شي. د بجلی په بل د شکایت نمبر درج دي. په دې ورستو کې حکومت د بجلی نرخونه پورته کړي چې په ضد یې مظاهرې هم شوي. حکومت یو اړخ ته وایي چې د نړیوال بینک سره د لوازنامې تر سوري لاندې د بجلی بیې زیاتې شوي. نو بلخوا د اربونو روپۍ بجلی هم هر کال په ټول ملک کې پټولای کیږي. اوس د بجلی پټونکو او بل نه ورکونکو په ضد د صوبې ټولو ضلعو انتظامیې پولیسو او سیکیورټي ادارو سره په ګډه کارروایي روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تورخم پر پوله د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو او ځینو کسټم کلیرنګ ایجنټانو نن مشال اړو ته ویلي چې د پاکستان اړخ ته د مالونو د سکین کولو ماشین چې سکینر ورته وایي خراب پروت دی. تورخم لار د 9 ورځو تر بندېدو وروسته د جمعې په ورځ بیرته پرانستل شوي. ډرایورانو زیاته کړې چې پر مالونو بار دوی ګاډي په تورخم ایسار او له وجې دوی له مشکلاتو سره مخ دي. په تورخم کې د کسټم چارواکو بیا ویلي چې د اکسپورټ سکینر یې څو ساعتونو لپاره د امپورټ په ټرمینل کې لګولی وو او د تازه شیانو ګاډي پرې کلیر کړي او پېښور ته روان کړي دي. دوی په خبره د امپورټ ټرمینل سکینر په جوړولو به وخت لګي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
یو افغان ډرایور باز محمد مشال ریډیو ته وایي چې ډېرې ورځې پس پاکستان ته واوړېدل خو دلته اوس د مال په سکین کولو، کانټا یا وزن کتو او ګیټ پاس جوړولو باندې وخت لګي او دوی مخکې پېښور لوري ته حرکت نشي کړای.
له دې خوا راپورې و تر دې خوا شرالو سکین خراب دی. بل کانټا هم د هغې ځنه راوړو. دلته کانټې لاره بند او په کانټا کې تقریبا یو ګنټه تېره کړله. سکین هم خراب دی، ګیټ پاس هم نه دی شوی. ډېر زیات مشکلات دی. نقرار ولاړ پیاز نه اوبر روان دي خو هم ډیر تکلیف شروع ولاړ په قطارونو کې د شوي چې نه د اوبو دارا کونه دی او شدار کال تم ډیر پازار شو گاډو لاندې به پراته تا خو کې دی خو دوه خلک ډیر سخه خراب کړل تو جارن کا پله دی کې دی پله دی
د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اتحادیه یو مشر مجيب شنواری ویل چې دوی د سکینر د خرابې په لړ کې د رصد او تعمیرات ادارې نېشنل لوجستیک سیل او کسٹم چارواکو سره لیدلی او دوی ته باور ورکړی زر به فعال کړی
چې کوم د سکینر خبرانو په غو باندې نن موږ دوه درې ځل د ان ال سي چې کوم زموږ خلک ناستو هغه سره خبرې وشوي نو دا هغه نه دا وایي چې موږ الریډي په دې باندې پروسس شروع چې کوم آنلاین طریقه کار دی یا کوم انسٹالمنٹ دی یا کوم ځای کې میسنگ دی هغه مون پروسس شروع کړی دی او دین علاوه د سکینر چې کوم ځای ودرېدل دی ځنه دوی د سایټ کې دوی کومه کانټه ده او کوم سکینر دی هغه ته شفټ کوي څلور پنځه ورځې کې به مونږ دا ټول عمل پوره شي او د امپورټ سکینر چې کومه مسله ده چې دا به تقریبا مونږ حل کوو
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکی محمد حماد د سپتمبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی په ارزي توګه د اکسپورت یا برامداتو سکینر د امپورت یا درامداتو په ټرمینل کې څو ساتونو لپاره لګولای وو او تازه شیانو لکه سبزیو او میوو گاډي پرې کلیر کړي او په خبر ته روان کړي دوی لیکلي د امپورت په سکینر کې نکی خرابې راغلي او په جوړېدو به سورځ ولګي تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه محل وتړل شو چې کله افغان طالبان خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو لدې کار منه کړل نو د سره بیا دوه طرفه نخته وشو او یو بل ته مرګ جوړبله واړوله د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د نخته نه پاس پاکستان اړخته دوی په تورخم کې سکینرې کانټې د اف بی آر یا محصولاتو سیستم او نورې مشینرۍ له خپلو ځایونو نه خوندي ځایونو ته منتقل کړي وي چې دوه طرفه جګړه کې ورته زیان ونه رسي خو بیا د سپتمبر په 15 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې او د دغه نظام په بیا بحالولو کار روان دی فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو دردن کو پداسه حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د اقتصاد د بیا رغونې او هغه ته د ودی ورکولو په مخه د سمګلینګ د مخنیوي پاره اقدامات پیل کړی دی د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی مشران وایي حکومت باید د افغان ترانزیت ټریډ یا تجارت په او په سرحدي لارو د تجارتي مالیه په مت کې د اصلاحات وکړي د کارت ډیر اړتیا ده ځینې د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي چې د ملک په اقتصادي ډانچا یا سټرکچر کې هم بنیادی اصلاحات باید وشي چې دغه کار به نه یوازې اقتصاد پیاوړی شي مضبوط پشي د ملک بلکې د سمګلینګ یا د قاچاق د مخنیوي په چارو کې به هم مرسته وشي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا کاروباریانو په افغان ټرانزیت ټریډ او د مالیو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نگران وفاقي او صوبایي حکومتونه وایي چې د افغان ټرانزیت ټریډ او د ایران او افغانستان نه د سمګلینګ یا په قاچاقي توګه د سامانونو له امله د پاکستان اقتصاد ته په اربونو ډالره زیان روان دی. د سپتمبر په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشر حاجي افضل وویل چې دا مهال د افغان ټرانزیت ټریډ په نامه د سینګار سامان کیمیکل موبایل ټلیفونونه د بجلی سامانونه ټلویزیونونه د ټیکسټایل مصنوعات او هغه شیان را دي چې افغانستان کې نه کارول کیږي نو باید د افغان ترانزیت ټریډ لوزنامې ته کتنه وشي.
ترانزیت ټریډ کې دوه هیوادونو مشران دي کینو افغانستان کې چې کوم شی ضرورت دی هغه زموږ وروڼه دي هغوی ضرورت پوره کول د هغوی د لار ورکول دا زموږ بنیادی ذمہواری دی چې په هغوی سره سمندر نشته خو دا نشي کېدی چې دا هغه ځای کوم چې کاروباریان دي یا نور خلک دي چې هغوی هغه شی نه راغواړي چې په کوم چې د افغانستان کې د سره ضرورت نشي یا ضرورت ډېر زیات راغواړي هغه شی نه بیا واپس پاکستان ته راځي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د سپتمبر په 15 د کسٹم په اداره کې د سمګلینګ پر ضد د څانګې په حواله وایي چې په کراچۍ کې د سکم درویشتو عرب روپو مالیت سامانونه نیولې دي چې پکې څه د پاسه 2.5 سوا موبایلونه، یو نیم زر لپټاپونه، دولس سوا بیلابیل ډول ټیبلیټونه، پنځه ویش ال سی ډی سکرینونه، دولس سوا اویا الکترانیک سیګریټونه او سل کارټنه د بیلابیلو هیوادونو صابونونه شامل دي. چارواکو ویلي دي چې کسٹم ته په ورکړل شو اسنادو کې د دې شیانو پر ځای اوسپنه او سټیل لیکل شوي ول. په راپور کې نه دي ویل شوي چې آیا دا شیان د افغان ټرانزیټ ټریپ په نامه راغلي او د چا ملکیت و. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یو بل پخوانی مشر فواد اسحاق وویل چې د حکومت لخوا دا عملیات به میاشت روان وي، خو دا د دې مسلې مستقل حل نه دی.
د ټایر نه والا، ټیوب نه والا، کپڑے نه والا، کاسمیٹکس نه والا، هر یو شی اسمګل کیږي. حکومت پاکستان اسمګلنګ بندول غواړي. ډېر آسان حل دی. تاسو ډیوټي ټیرف چې دی، تاسو د افغانستان ایران سره برابر اوسئ، نو هیڅ کله به اسمګلنګ نه کیږي.
د پاکستان د کسټم ادارې د سپتمبر پر نهمه اعلان وکړ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قاچاق د مخنیوي په اړه عملیات پیل کړي. دوی دعوه کوي چې په دغو عملیاتو کې یې د څه د پاسه دوه ارب روپو مالیت قاچاقي سامانونه نیولي دي چې پکې چینی، زراعتي سره یا خوره او د پټرولیم مصنوعات شامل وو. خو اقتصاد پوه ډاکټر محمد ناصر خان وایي چې که حکومت د پاکستان د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره د سمګلنګ په اړه اقدامات مهم ګڼي، نو دا سنجیده نه بلکې علامتي اقدامات دي.
دا ټیک ته چې سمګلنګ هم شته، خو چې کوم سکیل باندې دی، دا شو کوي چې موږ دا ټیک ډاون وکړو، دا څوک دې سره به امپروو شي، نو دا لانګ ټرم کې او غټ سکیل باندې د دې سره غټه فائدہ نشته. زموږ خپل اکانومي سټرکچر پرابلمز دي چې کله پورې موږ غني ټیک کړي، نو زموږ د اکنامک صورتحال دې سره نه ټیک کیږي چې دا شي ګڼه تاسو وکړي. فار ایگزامپل، تاسو وایي چې ایرانی تیل دی، نو هغه څومره خلکو ته ایرانی تیل په لوور پرایس باندې اویلیبل؟ ډیرو خلکو ته اویلیبل دی، خلک ولې جاړي لګېره چې را د قیمت تیل تیلو.
په 2013 میلادي کال کې خپور شوی د مالیاتو د غلا په اړه په یو نړیوال سرنیز راپور کې ویل شوی چې د چایو، ټایرونو، تماکو، د تیلو د مصنوعاتو او نورو قاچاقي سامانونو کې د مالیې د غلا په مد کې پاکستان ته هر کال 310 ارب روپۍ زیان اوړي. د راپور له مخه پاکستان ته د قاچاق شوو توکو حجم له 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې نږدې درې چنده زیات شوی دی.
مجید بابر رپورټ. د کرمې سنی مشران تور پور کوي چې د سپتمبر پر اوومه په کنجلیزو کې د څلورو کسانو نیول او د څه وخت لپاره د هغوی سارول، د هغې امن لوزنامې سرغړونه ده چې د جولای پر 14 د سنی او شیعه مشرانو ترمنځ شوې وه. بلخوا د جرګې مشران وایي چې د دې ستونزې حل به د خبرو اترو له لارې وباسي، خو دوی بیا پر مقامي مشرانو هم غږ کړی دی چې د معاهدې پابندي وکړي. د طارق اورگزی رپورټ. اورو
په 1 سپتمبر د بره کورمې په کونجلیزو کې مباینه مسلح خلکو د مقبلو قوم څلور کسان هغه وخت ونیول چې هغوی هغلته معلوم شوي مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د سدې مفتی نور بادشاه مشال رډیو ته د خلیپ ورځویلي، کله چې دا معاهده وشوله چې د سیمې ټولې لارې به پر یو بل کلاوي، نو مخالف فریق څنګه د دوی څلور کسان د ټوپک په زور په کونجلیزو کې قیدیان کړل.
جمعرات پورې مطالبه ده د حکومت نه څه دوی ګرین جرګه راوغړي، دوی نه د 12 کروڑ والا کوم زمینات تعدادونه واخیستل شي، او ډی پی او او همدارنګه د قومونو دا یا هغه د ډی سي صدا د قانون نافذ کولو کې ناکام پاتې دي. د دې د تبدیلې مطالبه ده.
بلخوا د کونجلیزو مشران دا مني چې د مقبلو څلور کسان نیولې ول، خور سره له ثبت سلوک ساتلو هغوی انکاری دي او وای په جماعت کې څو وخت پورې تر کېنولو پس واپس یې په عزت حکومت ته حواله کړي. ځای مشر نبی حسین وای مقبلو سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هغوی تک را تک کوي، خو هغه ورځ ځینې کسان د خپل معمول مطابق پاتې نه شول چې پر ځای دې کاروایی وشوله. ځای مشر زیاتوي په سیمه کې د امام حسین څلوېښتی مراسم روان ول چې ورته سیکورټي سخته کړی شوي وه، خو بیا هم تر منع کېدلو باوجود سلور مقبل ور باندې راغلل چې دا کار دوی خنه بولی.
په لینک روډ باندې او مین روډ ساته پاغې سی و دغه یاري باندې مو بقاعده کارنیل سره کیسه شی و س امهرام او د سفاره دغه ورېدو کې شو کې دغه یاري باندې خځې چې و جلو سنوي د سکیورټي مو ذمہداري مخبل خلو تاسو به دي شي کې نه بارځوي. هغه مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه چې دغه روډ بندر چې اوس دا کسان په دغه ورېځ باندې ملیشا او هغه ته یې ماڅه دوی زبردستې سره په دغه لارې راغلل.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه پولیسو سویلي. البته د کمشنر جرګي یو مشر ملک حاجي زدګل مشال لوډیو ته په 16 سپتمبر ویلي په سیمه کې امن معاهده شوي چې خیال ساتل په دواړو فریقینو لازم دی، او زیاتوي که د سیمې امنیت خراب شي نو ډېر تاوان به ومومي.
خبره نه پیږدو، خبره په خبره لنډېږي، په زور باندې لنډېږي.
کورما کې پر 1 جولای شروع شوی جنگونه تر هغه بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلي د اورګزو هنګو او کوهات مشران هغلته د 600 ډالو ترمنس امن معاهده په کولو کې کامیاب شول. په 13 جولای تر سره شوی معاهده کې دي چې لارې به د خلکو سہولت لپاره کولو ساتل شي او چې په کم ځای کې داسې نخوخه پې خرامېسته شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل ملزمانو ته ور ورسیږي. معاهده کې دي چې کم فریق خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه اخلي او د هغه خلاف قانوني کاروایی به عمل کې راولي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مازیګر 6:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز په واورو. خیبر پختونخوا کې د بجلی ورکوونکو ادارې وابدا ویلي پولیسو د بجلی د غلا او بلونو نه ورکول په تور 100 کسان نیولي دي. د ادارې د سپتمبر پر 14 له 2 راهیسې د روانو کاروایانو تفصیل ورکولو په وخت په خبرپاڼه کې ویلي چې په سبا کې د بجلی بلونو ورکوونکو څخه 213 ملیونه روپۍ ترلاسه کړي او د 90 کروڑ روپو جرمانې لګولې دي. د پاکستان سپریم کورٹ جج جسٹس قاضی فائزی سا نن د دې هیواد د نیو چیف جسٹس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په اسلام آباد کې په یو غونډه کې له نوموړي دندې سوګند واغست. د پاکستان نگران وزیر اعظم حق کاکړ به په 15 ورځنۍ دوره امریکا ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر نن په یو بیان کې وویل چې کاکړ به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون او د ځینو ملکونو له مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي. وزارت د سپتمبر پر 14 په یو بیان کې وویل چې اوسمهال په دې اړه د ویلو لپاره نور څه نه لري، خو امریکایانو ته خبرداری ورکړي چې افغانستان ته له سفر کولو نه ډډه وکړي. د ایټالیا وزیر اعظم جورجیا میلونی پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د کډوالو مسلې په حل کې د دې له حکومت سره مرسته وکړي. هغې نن په لامپیدوسا ټاپو کې د اروپایي کمیشن له مشرې اورسلا اون در لین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه باید د کډوالۍ د چیلنج پر وړاندې په شریکه کار وکړي. او د هند کرکټ لوبډلې سری لنکا ته د 500 کرکټ ایشیا کپ په لوبه کې ماتې ورکړه. د سپتمبر په 12 یعنې نن په کولمبو کې شوې دې لوبه کې ټاس سری لنکا وګاټه او لومړی د بیټنګ کولو پرېکړه وکړه. د سری لنکا ټولو لوبډله په 14 اوور کې په 500 منډو آؤټ شوه. د هند بیټسمنانو سری لنکا ورکړه هدف په 6.1 اوور کې پرته له کومې وکټې له ورکولو پوره کړه. نمشال ریډیو لند خبرونه اوس په بل بل موضوع ته راشو. پروند سپتمبر 14 د ایران د پلازمینه تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې یا د غوی په بند کې د مهسا امینی د مړینې له لومړي تلین سره برابر وه. د هغې مړینې په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو پیلامه شوه چې په نتیجه کې له 500 زیات کسان مړه شول. یو زیات شمېر ایرانیانو د بشري حقوقو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې غونډې جوړې کړې وې. تفصیل یې احمد تکل راکوي.
مهسا جینا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بدحجابۍ په تور ونیول شوه او د 2020 کال د سپتمبر په 14 نیټه د دې ځوانې کورتوکمې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د مهسا له ښخولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 12 یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلی و چې جینا جانې ته نه مرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم، خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ راډیو څنګ فردا راډیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین پورز د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقیف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه محل چې غوښتل یې له کوره ووزي ونیو او د سقز ښار د استخباراتو ادارې ته یې بوته. همدارس د دوی کورنۍ ته ویل شوي دي چې له کوره دې نه وزي او د محسا قبر ته دې نه ځي. پرون د محسا د تلین په ورځ د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن، او د کاناډا په تورنټو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن محسا ژینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د محسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د محسا امینی لنیول کې دورسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نورې نړۍ ته هم وغځېدل.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسه.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستان نه د ګواښونو په وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. کاکړ له امریکا غږ سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دوه اونیو کې دا سویم ځل چې د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغانستان په اړه د ګواخ ژبه کارولی. تفصیل بیا هم له احمد تکل څخه.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیګانۍ مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو دوه اونیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه، په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہیں. هم
پاکستان لا ځان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به وکړو. زه جزئیاتو ته نه ځم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي، خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په دریمه نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناټو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني له ستونزو سره مخامخ کړی دی. او له هغه یو ونی مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وته وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلې. د افغانستان تیر جمهوری نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور واخیست، پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري. خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شوه او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې پخوا ډیر خواږه وو ظاهرا ترنګلې شول. پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې تورونه لګوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په وروستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله بیګانۍ مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو دفاع هم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلي سیمو کې د دوامداره سولې له ټینګښت سره مرسته کړې. نوموړي یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویلي دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هیواد د انتخاباتو کمیشن غوښتي چې زر د نو ټاکنو نیټه او مهال ویش اعلان کړي. د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو بیا د بلاول بټو په دې بیان نیوکې کړې دي چې وایي ولې دا ګوند تر دې وړاندې د اتحادي حکومت په دور کې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمېرنې د منظورۍ د ګوند غنی ملاتړ کړی و چې په وجه اوس دا یو آئینی مجبوري ده چې نوي حلقه بندیانې وشي او تر هغې وروسته بیا انتخابات وشي. او د دوی په خبره چې همدې مسلې د حلقه بندیو جوړولو د کار په د نو انتخاباتو په مخ کې یو خنډ جوړ کړی دی. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمین بلاول بوټو زرداری د خوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمېرنې د منظورۍ ملاتړ کړی وو. په مرکز کې د تیر اتحادي حکومت په اخیرنۍ اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمېرنې منظوري ورکړې شوې وه. د هغې وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوي حلقه بندیانو عمل پیل کړو، ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18مه ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمېرنې د رسمي منظورۍ وروسته نوي حلقه بندیانې کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې.
دا راته وایي چې په سی سي آی کې د دې چیف منسټر ناسو کنه، د وزیران پکې ناسو کنه، د سنسس دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منظوري ولې ورکړه؟ د په سی سي آی کې د چیف منسټر نو ناس د مخالفت کړی دی. نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسی ډرامې کوي. موږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاوي شو، تاسو ته پته چې عوامي نېشنل پارټۍ خو دا عین پابند ده او همیشه لپاره د عین او جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي.
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی او د تیر شوي ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره یو چې د نوي مردوم شماره اعلان دي نوي عام انتخابات وشي.
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دي، اونه د پیپل پارټي او د جمعیت العلماء اختیار دي چې ضرورت شي یا رستو شي. موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوراو با چې زر تر زر وشي. کم خلکو په دې سرو او صبح د وزراء اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شماره او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي. نو آیا هغه وخت او خبره دستخط او دې وخت کې مطالبه په دې کې تضاد موږ تخکاری؟
د سپتمبر په 15مه نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټه د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
The party had an extensive discussion
پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بیلابیلو معاملاتو یو نظر لرلو، خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دي. د یو ورځو کې د پی ډی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا شپاړس میاشتې د یو بل سره شیرو شکرو، اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګي. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پی ایم ایل ان الزامات شروع دي، ټول د الزاماتو دا لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي، خو که سپریم کورټ د مردم شماری په حق لا د مشترک مفادات دا کونسل اجلاس دا فیصله ختم کړی یا کله د مګردوله، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان دار چې په نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلي وو، خو بیا وروسته د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په دیرشمه نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سرته ورسي او د دې وروسته به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
حکومت د پټرول او ډیزل نرخونه یو ور بیا زیات کړی دی چې دا بیا د سپتمبر لښ پاره سمي عملی شوی دی. د سپتمبر پر 15 په شوی اعلامی یا نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول یو لیټر بیا سبا باندې شپږیش روپۍ او د ډیزلو هغه بیا څه باندې 10 روپۍ زیاته شوې ده. تر دې زیاتوالي وروسته د یو لیټر پټرولو نرخ 3.01 روپۍ او د ډیزلو هغه بیا 3.09 روپۍ نوم اوړېدلی دی. د پاکستان بیا ولس وایي چې حکومت د ګرانۍ په زیاتولو او په تیره د پټرولو ډیزلو د بیو په ډیرولو دوی ته ژوند کول چې دی هغه ګران کړی دی. تفصیل له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
په وړو گاډو، رکشو او چنګچو روزګار کوونکي وایي چې مزدوري ورته په دومره ګرانو پټرولو کې ډیره ګرانه شوې ده. رکشا چلوونکي داود انور وایي چې هڅه کوي چې بل سر روزګار ځان له وګوري، ځکه دې کې هیڅ نه پاتې کیږي.
چې کم وخت کې 10 روپۍ کاری وا او په 100 روپۍ لیټر نو آئے کې مو خوشاله. اوس په 330 روپۍ کس دی، ځکه چې ټولې 1200 روپۍ اول برابر شي نو موږ له خوشي دمو 1200 خوشي آئے کې کم سے کم چې کم 700 پټرول ته راشي موږ سم پاتې نشي. نو دې کې موږ بچی سو ساتو، خو بس مجبوریا بل څه کاشته نه دغه باندې چې کوم نه خپل وخت تیرو. موږ په خپل ځان باندې کډر کافی کنټرول کوو، مطلب دا چې روټه شو داسې مثال موږ وته غوړي نه چو خپل ځان له زور ورته، ځکه چې برابرۍ نه په داسې مدي اړې کوشش کوم چې الله ملو کې نه دا غي ته بزو، ځکه چې پټرول کې اوس نه پاتې دي.
دا سو ذکر ډرایور ابرار الله چې سامانونه دکاندار الله یو خار نه بل خار ته وړي، وایي د کور نور ضرورتون لپاره قرضدار کوي او خرچي نشي پوره کولی.
خړی ځان له رزق پیدا کلاغو کې دي کې انسان واړه بیمار شي بل څه شي بل څه شي، هر ماشومان دی یو سړی ډیماندو نه کوي واړو، خو هر یو شي چې کم دی ورځ تر ورځ دغه نو زیدا خو بالکل ګران نه لري، مشکل ده غریب سړی غجون ګران شو په پاکستان کې. زمون خو جی سودا کې دی، خو مسله دا ده چې ورځ کې بچته یو پیره ملاوي دا سغم ناراضي چې راشي چاته پیسې ورو سو کاغه پیسې نو ورکي. هغه 13 میاش کې 10000 روپے بل راغلي عام هم نه داخل کړو، ګیس بل چې کم دی 2000 روپے راغلي، هغه چې ناراضي وبس را روان دی بجلی نو ورسره خوشاله.
پاکستان کې زیاتره غټ گاڑی چې د غټو صنعتونو کارخانو او تاجرانو سوداګانی وړي وروړي په ډیزل ګرځي او ډیزل ګرانېدو سره د ټولو توکو په نرخونو اغیز غورځيږي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس یو غړی او صنعتکار عبدالحمید ګورواړه مشال لیډو ته وایي
دا څه چې مونږ یو مال د کراچۍ نه لوټ کوو او اپ ټو پېښور راوړو کنه، نو هغه گاډی هغه به په خوا باغ سره په درې لکه، نو هغه اوس هغې ته چې مونږ ته څلور رکړه پېښور گاډی دغه شو چې پنځه نیم لکا او شپګ لک پوری راوړي او خام مال چې بدی راوړي بهر نه کراچې نه کارخانیدار به لوټ خو اخر مال باندې بچی کړه لکه یو گجرات کې فیکٹری دی دا هغه وایر رالو کاپر وایر تر کیپیسیټر را دی هغه استعمالیږي نو بوج پچا شو بوج په ډایرک عوام باندې شو نو غریب خلکو خانه خراب شو.
پاکستانی حکومت دریځ لري چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه د زیاتېدو په وجه او د پاکستانی روپیا د نرخ له وجې دوی د تیل نرخونه سیوا کړی دي. یاد دیوی چې حکومت په وړمبی سپتمبر هم د پېټرول او ډیزلو یو لیټر نرخونه تر 43 روپو سیوا کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پښتونخوا د شاوخوا 12,000 د زیاتو سرکاري کالجونو استادانو حکومت غوښتي چې د دوی د ترقۍ مسله د زر تر زره حل کړي. د استادانو د اتحادیې مشران وایي په دوی کې زیاتره استادانو یو بل ګریډ ته د ترقۍ کار له تیرو اوو کلونو راهیسې د ځنډ اخکار دی. بل خو د صوبې تعلیم محکمې چارواکي وایي هڅه کوي چې دا مسله زر هواره کړي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي د دوی د ترقۍ مسله د تیرو وو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار ده. دغه استادانو د سپتمبر په 12مه او 13مه د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپلو غوښتنو لپاره مظاهرې هم کړې وې. د مانسیرینا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیې یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15مه د خپلو غوښتنو په اړه وویل:
پی ایس ٹی کے دفعہ پروونشل سلیکشن بورڈ کے کہنا اور اگر دی چکم نہ زمگا پی ایس ٹی پوسٹپون کرا اور زمگا نمونا چکم دی آگے پی ایس ٹی نے ڈیلیٹ کر لگا. اصل پرابلم دو فائنینس پرابلم ہو چکی بھائی موسم دی 850 پروفیسرانو تغ لپارے آگے دا ڈیلیٹ کر دن سب آدھی تو آسٹریٹی میئر اگست دی.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سرکاري کالجونو سناسه 12,000 خزینه او نارینه استادان داسې دي چې د ترقۍ کارې ودرېدلې دي. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیې مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د رواني اونۍ نه به یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلانوي. استادانو اتحادیه وایي چې په دغه احتجاج کې د صوبې د 322 نه زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیستې وو. یو غوښتنه یعنی بل ګریډ ته ترقی یا پروموشن یې ده. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم او اطلاعاتو له نگران وزیرانو سره مو رابطه ونه شوه، خو د پېښور د یو سرکاري کالج اسوسییټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو ته وایي دوی خپل خبره د تعلیم محکمې له صوبایي چارواکو سره شریکه کړې او هیله لري چې زر به هوار شي.
مطالبه دا وه چې د پی ایچ ڈی کم کیږي کنه پروونشل سلیکشن بورډ د دې په ایجنډا باندې د دې کیسه چکاو دی د پروموشن کیسه دا شامل نو اوس ماته دا رپورټ راغی چې هغه کیسه چکاو دی نیکسټ کم پی ایچ ڈی کیږي دا په ایجنډا باندې شامل شو. که فرض کړه یو نه شامل دی نو دې په بیا کال ورته په پرون دا شو ټی ملو شو دا د هایر ایجوکیشن د هاي اپ طرف نه سپیشلی سیکټری او سپیشل سیکټری طرف نه چکاو کیسه دا شامل دی.
بل خو د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه وای په دغه کې ځینی استادان داسې دي چې د تیرو سو کلنو راهیسی بل گریڈ تا ترقی یا پروموشن نه دی شوی.
مشال رادیو پر وی پانی او ایپ هم ابری دلائسی دلتون پزائی کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ویلی کی.
د سوات په سیدو شریف کې د جمعې پر ورځ د یوې ځایي ادبي ټولنې چې سوات ادبي ملګري نومیږي دوی د پښتو د دوه نو کتابونو د مخکتنې لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. په دا غونډه کې ګڼو د سیمې ادیبانو، شاعرانو او زده کوونکو برخه اخیستې وه. د غونډې ویناوال وویل چې پښتو ادب کې نثر کم لیکل شوی دی، د تحقیق په برخه کې هم کارونه کم شوي دي، نو ځکه دوی د دې دوو لیکوالانو د ستاینې لپاره دا غونډه جوړه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دې غونډې ته ورغلی و او موږ ته پردا رپورټ را لېږلی دی. د رپورټ پسې بیا تاسو اوریدونکو هم د سواد دی و ځوان سندرغاړي ایاز خان په غږ د یو سندره هم اوریدی شي.
د ضلع شنګلې اوسیدونکو او په جانجیب کالج سیدو شریف کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر عطا الرحمن عطا دوه نوي چاپ شوي کتابونه تجزیه او د طاهر اپریدی په افسانو کې حقیقت نگاری د مخکتنې دستوري په مهال پوهانو ویل چې پښتو ادب کې د نثر لیکلو ضرورت زیات دی، خو د بده مرغه په دې سیمه کې دغه روایت کم دی. دستوري ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی ویل چې د بدبختۍ نه ډاکټر عطا الرحمن عطا په داسې سیمه کې په پښتو ادب کې تحقیقي مقالې لیکلي چې د قام سره د خپلې مورنۍ ژبې قدر نشته. دوی د ډاکټر عطا الرحمن عطا په کتاب تجزیه تنقیدی مقاله وړاندې کړه.
دغه خار تقریبا 100% اوسیدونکي پښتانه دي، خو دغه خار په ټولو بازارونو ټولو دکانونو لوهې دغه خار د ویونکو په ژبه کې نشته. دا یو المیا او لهمه لمحه فکریا هم ده، ځکه چې قانون په ژبه ژوندې وي او چې ژبه ترې واخلي هغه قانون هم ورک شي. د قانون د ورکېدو دغه طریقې کار داسې نه وي چې په مادي لحاظ سره دغه خلک ورک شي، بلکې په مانوي لحاظ سره دغه خلک ورک او تت او ورک شي. چمنګې د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو. دا لري اتاسه په اته مقالو مشتمل یو علمي کتاب دی چې اکیډمیک بڼه لري، ځکه چې دې کې زیاتې مقالې د هغوی د پی ایچ ڈی ڈگری کم پیپر دي. دا کتاب د سکم او زیات سلور نیم کروڑ پښتنو د پاره صرف په 1500 تعداد کې چاپ دی. دا یو بل المیه ده کنه.
د ادبي دستورې مشر میرمار ډاکټر شیرزمان سیماب د طاهر اپریدی په افسانو کې حقیقت نگاری په اړه وینا کې ویل چې دا کتاب په اصل کې د پښتو پی ایچ ڈی ڈگری لپاره لیکلی شوې مقاله ده او د پښتو ادب زده کوونکو لپاره په تحقیق کې یو لارښود دی.
چې کله د داخلي نظمو د افسانې آغاز کی نو د طاهر اپریدی نظمو د جدید افسانې ابتدا کی، چې موږ جدید افسانه چې د دنیا د افسانې سره په څنګ کې دونو زمو سره طاهر اپریدی افسانه. نو دا تورامان په دې مقاله کې دوه خبرې داسې مخې تراله چې یو د ریالیزم په حواله چې دا موضوع زموږ سره په لټریچر کې ډیره زیاته مهمه ده، څنګه چې دا نور موضوعات دي. او په دې کې ما دا زیلی دو چې دې پر ریالیزم واقعي چې کار کوي او حقیقت و چې بي کوي. او ستا کتاب چې بیا تیسس کله ګوري کې ډیر لیکوالان خپل تیسس بیا د چاپ کولو هم جوګه نه ګڼي چې یاره یا به دې کې دای دای یا وي ورګه سمو مې برابرو مې. خو عطا الرحمن زما په خیال چې په کال کې دننه دننه خپل تیسس چاپ هم کړل او ولس ته یې کېښو. نو دا جرأت چې څوک کوي نو دا هغه سړی کولی شي چې هغه په خپل لیک باندې اعتبار.
په دغه مهال ځایي شاعرانو خپل قلمونه هم وړاندې کړل چې پکې د منګورې خوږجبي شاعر ظفر علي ناز د عطا الرحمن عطا په شاعرۍ کې درناوی وړاندې کو.
استاد کې د پښتو د ادبیاتو وخت ډاکټر شوی دا زکه ملګرو کې ملګری معتبر شوی امین د خپل قلم د خپل جبې او هنر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی رانغختی د خپل فن کې د سفر لیتان دی وګمی دی ستالیک ستادران فکر روحانه آینی دی.
په اخیره کې لیکوال ډاکټر عطا الرحمن عطا ته ورغلي مشرانو د مشرې شمله ورپسر کړه. ډاکټر عطا الرحمن عطا په دغه مهال په رسمي توګه د دستوره کې شریک د لیکوالانو شاعرانو زده کوونکو او میلمنو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نفرت دا دیوالو نو نبگا مخلم گور لتانا بو سنگئی تینا مخلم گور لتانا بو سنگئی تینا مخلم ساد نفرت دا دیوالو نو نبگا مخلم یارا سادہ رنگین ماد
دی پنم